السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت مازیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو قربان یم په دې خبرونه کې با د بلوچستان د کوټې په فیض آباد سیمه کې د چاودنې حال د توهین عدالت قانون کل عدم ګرځول وروسته د پاکستان په ایواني صدر کې د غونډې د ګرانې له وجې د چارسدي د اوسیدونکو ستونزې او د سیمې او د افغانستان په اړه به د نورو رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه پښتانه په نړۍ کې او یادونه به هم واره خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې اسرار العالم مومن د تاسو ته وړاندې کوي.
لومبے دا مهم خبرونو لنډیز په کوټه کې چاودنه شوې چې په کې درې کسان وژل شوې د پاکستان د کونو چور وزیر رحمان ملک ویلي دی حکومت چې په بلوچستان کې د اپریشن هیڅ اراده نه لري او د شام په دویم لوی ښار حلب کې کلکه جګړه روانه ده. اوس د خبرونو تفصیل. د کوټې ښار د سریاب په فیض آباد نومي سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه شوې ده چې په کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. پولیس وایي دا چاودنه په یوه کور کې شوې ده. د پیښې په اړه د شالکوټ تھانې ایس ایچ او سید احمد مشالډو ته وویل
فیض آباد سیمه کې د ډاکټر اسیم نومي کس مکان دی. نوموړي دغه مکان ځینې کرایدارانو ته په کرایه ورکړی دی او دا وخت هلته همدغه کرایداران اوسېدل. چاودنه د دغه کرایدارانو د استوګنې له خونو سره سوې ده. تر دې دمه دا نه ده معلومه سوې چې دا کرایداران څوک دي او د چاودنې نوعیت څه و.
د پیښې پړه تر دې دمه چا نه ده قبوله کړې. د بلوچستان لابسین څخه تختول شوی د بی آر ایس پی څلور کارکونکي خوشی شوی دي. د بلوچستان د کونو چارو سیکرټر نصیب الله بازی د دې کارکونکو دره خوشی کېدو د خبر پخلی کړی دی. خدای نه دی ویلي چې دا کسان څه ډول خوشی شو. دا خوشی شوی د بلوچستان رول سپورټ نومي ادارې د هغو شپږو کارکونکو پاتې څلور کسان دي چې د 2019 کال د دسمبر په 10مه د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې پشین له برخور څخه تختول شوی وو. له دې شپږو څخه دوه وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې کسانو د تختولو مسؤلیت منلی وو او د دوی د خوشی کولو په بدل کې یې د پیسو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان له پشین څخه تختول شوی د بیا ریسپی څلور کارکونکي خوشی شوی دي. دا خبر تاسو واورئ. د پاکستان د کونو چور وزیر رحمان ملک ویلي دي حکومت یې په بلوچستان کې د اپریشن هیڅ اراده نه لري. خو د نوموړي په خبره په کومو سیمو کې چې د حکومت واک چیلنج کیږي هلته به د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کولی شي. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویلي هغوی له بلوڅو مشر برهمداغ بوکټي سره په هر ځای کې خبرو ته تیار دي.
برہمداغ بگٹی صاحب کے دل میں پاکستان کے لیے نرم گوشہ ہے.
دا برہمداغ بگٹی پزڑ کے دا پاکستان دا پارا نرم والے موجود دے. نزدا گنم چکل ہم ہا او وڑی چ حکومت سر مذاکرات کی نہ حکومت بورتا دا ہوئی دا خوخ خلق دا مذاکرات دا پارا اولی کی.
دا خبر په داسې محل مخې ته راغلی چې بلوڅ بلتون خوخو د خپل آزادۍ اعلان کړی وای چې هغوی له آزادۍ پرته په نور څه خبرو کولو ته تیار نه دي. نن په کوټه کې د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونی پر ضد د ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د کار بندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي جنرال سیکرټري ډاکټر نعیم زرکون په دې اړه مشاله ډوته ویل
عدالت نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے جو تمام اختیارات ہیں پارلیمنٹ کی وہ سلب کر لی ہیں.
عدالت دے فیصلے سرا دا پارلمان ٹول واک قبضہ کرے دے. ٹول نڑے کے پارلمان قانون سازی کوی او چ صورت خ او مناسب خکاری ہغه شان کوی. خو پاکستان کے دو یو قسم لا عدالتی مارشل لا لگول غواڑی.
بخنه غواړو تاسو ته منګه ناسم کټ وړاندې کو. ډاکټر غلام رسول کاکړ درې ورځې وړاندې له کوټې څخه نامعلومه کسانو تختولې وو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د تختولو تر شا د چا لاس دی. خو په کوټه کې وخت نا وخت داسې کسان د پیسو لپاره تختول کیږي. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت د نوي قانون کلدم ګرځولو وروسته په صدرتي ماڼۍ کې د سپریم کورټ په دغه فیصله او د راتلونکي په کړنلاره غور روان دی. د پیپلز ګوند غړي او د وزیر اعظم ویاند فواد چودري مشالې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په دې اړه په غونډه کې له قانوني او آئینی کارپوهانو سره هم خبرې روانې دي.
عدالت نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے جو تمام اختیارات ہیں پارلیمنٹ کی وہ سلب کر لی ہیں.
عدالت دے فیصلے سرا دا پارلمان ٹول واک قبضہ کرے دے. ٹول نڑے کے پارلمان قانون سازی کوی او چ صورت خ او مناسب خکاری ہغه شان کوی. خو پاکستان کے دو یو قسم لا عدالتی مارشل لا لگول غواڑی.
دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمعې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پارلمان لخوا جوړ کړی شوی د توهین عدالت نوی قانون رد کړو. د دې قانون له مخې به د هیواد صدر، وزیر اعظم او نور چارواکو ته د توهین عدالت نه استثنا حاصلوي. یادوي چې له دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ د هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت په سپکاوي مجرم وګرځولو، چې له وجې نوموړی د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهل وګرځېدو. د افغان ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د ملي دفاع او کورنو چارو د وزیرانو له خدمتونو څخه مننه وکړه او د ولسي جرګې پریکړې ته په احترام او د هغې په منلو سره یې دغو وزیرانو ته لارښوونه وکړه چې د نوو وزیرانو تر معرفي کېدلو پورې دې د قانون له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د دفاع پر وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنو چارو وزیر جنرال بسم الله خان محمدي له دې کبله بې باوري څرګنده کړه چې پر کونړ یې د پاکستان د بریدونو په هیواد کې دننه د ناکراریو د مخنیوي په لړ کې پاتې راغلي دي. د شام په دویم لوی ښار حلب کې کلکه جګړه روانه ده او د ریپورټونو له مخې حکومتي ځواکونو د مخالفینو د مرکزونو د نښه کولو لپاره له وسلو او الوتکو کار اخیستی دی. د یمن په ابیان صوبه کې لږ تر لږه 15 کسان په یو مشکوک ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. او اخري خبر په لندن کې د روانو اولمپکس لوبو په لړ کې امریکا پر لومړي نمبر ده او تر اوسه یې 450 میډالونه ګټلي دي. په دې کې 16 د سرو زرو، 14 د سپینو زرو او 15 د زیړو میډالونه شامل دي. دا وته د مهاله د مشال خبرونه.
د اسرار العالم مومن دا خبرونه تاسو اوریدل او اوریدونکو تاسو مشال لیډیو خبرونه په انټرنیټ مشال لیډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستلی شئ. په روانه خبرونه کې به اوري د کویټې په فیض آباد سیمه کې 14 شوي چې پکې 3 تنه وژل شوي او تر 8 زیات زخمی شوي دي. بلخو د بلوچستان د کلیوال پرمختګ ادارې تختول شوي 4 کارکونکو خوشی کړل شوي دي.
بس ځوند امید نو نه ځوند هغه راته ځوند شپې روز تر دې بس سر نه خلاصې او دا ځوند ګور شکریا ادا کوم چې زموږ لپاره مهنت وکړي، فاریا وکړه او مجازات آزاد کړه.
د 400 اوسیدونکو وای د روزې په میاشت کې دکاندارانو خپل نرخنامې جوړ کړي او ګرانی نور هم زیاته کړي.
دلته دکانداران چې کوم دي دوی خپل اصل نرخنامې کوم چې حکومت دوی له ورکړي هغه پټي خپل جوړي هغه باندې چې دین دوی عمل درآمد کړي.
او په اونیس پروګرام پښتانه په نړۍ کې به په امریکا کې د پښتنو د کلتور او د ژبې حال واوري.
موږ دریم نسل پښتانه چې موږ ډېر تکلیف دوی سرداروي چې په خپل منځ کې هم سره کښېني زیاتره انګلیسي سره وایي.
او د نورو ریپورټونو ترڅنګ اونیس پروګرام یادونه به هم واوري مشال ریډیو سره. او زه د خبرونه لومړی ریپورت اړخته. نن غرمه د بلوچستان په کوټه ښار کې د کوټه ښار په فیض آباد سیمه کې په یو کور کې 14 شوي دا چې پکې د پولیسو په وینا 3 تنه وژل شوي دي او تر 8 زیات زخمی شوي دي. د دې 14 په اړه نور تفصیل نیاز مسخیل راکوي.
د شالکوټ تانې د پولیسو په وینا پېښه د یادې تانې په حدودو کې د فیض آباد په سیمه کې رامنځته شوې. د یادې تانې ایس ایچ او سید احمد مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې 14 نن د یکشنبه په غرمه شاوخوا 12 بجې په فیض آباد کې په یو کور کې دننه وسوه چې پکې د په وینا تر دې دمه 3 کسان وژل شوي او نږدې 10 ټپیان دي. د زیاته کړه فیض آباد سیمه کې د ډاکټر اسیم نومي کس مکان دی. نوموړي دغه مکان ځینې کرایه دارانو ته په کرایه ورکړی دی او دا وخت هلته همدغه کرایه داران اوسېدل. 14 د دغه کرایه دارانو د استوګنې له خونو سره سوې ده. تر دې دمه دا نه ده معلومه سوې چې دا کرایه داران څوک دي او د 14 نوعیت څه و. خو موږ په پلټنو بوخت یو او له پلټنو وروسته به نور معلومات ورکوو. دم ګړی له ما سره همدومره
معلومات
تر دې دمه کومې ډلې د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. بل اړخ ته پولیسو ویلي دي چې پیښه تازه سوې ده او په اړه نور معلومات به یې له پلټنو وروسته ورکوي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د کوټې د چاودنې حال د نیاز موسی خیل په ریپورت کې تاسو اورئ. د بلوچستان په اړه یو بل ریپورت اړخ ته ځو. د بلوچستان له پشین سیمې څخه تیر کال تختول شوي د بی آر سی پی یا د بلوچستان د کلیوال پرمختګ ادارې څلور کارکوونکي د تختونکو له لورې خوشي کړي شوي دي او نن سهار کوټې ته رسیدلي دي. د یادې ادارې دا کارکوونکي د 2011 کال په دسمبر میاشت کې تختول شوي وو چې وروستو تختونکو د دې دوه ملګری هم وژلي دي. په دې اړه نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د کلیوال پرمختګ د ادارې څلور تښتول سوي کارکوونکي د یک شنبه په سهار له اسلام آباد څخه کوټه ته راورسېده. د دې کارکوونکو په وینا د شنبه په ورځ غرمه مهال تښتونکو دوی د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې خوشی کړ چې تر هغه وروسته بیا په یو موټر کې اسلام آباد ته ورسېدل. دا کارکوونکي چې د پښین له برشور سیمې څخه نامعلوم وسلوالو تښتولي وو د راخوشي کېدو په بدل کې لومړی د 40 کروڑه او بیا هم د 30 کروڑه پاکستانیو تاوان غوښته تنه کړې وه چې د دې تاوان د نه ورکولو له امله تښتونکو په دې کارکوونکو کې دوه تنه ووژل او پاتې څلور تر اته میاشتې بند وروسته د شنبې په ورځ آزاد شوه. مجیب الرحمن چې یو هم له دې راخوشي سویو کارکوونکو څخه وه د کوټې په نړیوال هوایي ډګر مشال راډیو ته وویل
بس ژوند امید نو نه د ژوند هغه راته ژوند شپې روز تېرېدې بس سر نه خلاصې دي او دا ژوند څه زغه زه فلم کوي نه سم ما د وسه بار ما ډېر د وسه بار ده لازم زه د خپل ټول عوام بلوچستان عوام او سرکار زه د ګردو شکریا ادا کوم چې زما لپاره مهنت وکړي خواري وکړه او مجازات آزاد کړو.
د کارکوونکو چې سترګې له ډېر خوشحالۍ له اوښکو ډکې وي رسنیو ته وویل د نوي ژوند په پیلېدو هغه ټکې نه لري چې خپل احساسات پکې څرګند کړي. آفتاب هم یو له دغو کارکوونکو څخه دی چې له رسنیو سره یې په خپلو خبرو کې زیاته کړه. موږ د خدای تعالی دا احسان منو چې نوی ژوند یې راکړ. داسې نوی ژوند لکه چې یو ماشوم پیدا سي. موږ ټول ډېر خوشحاله یو او همدا د دې سیمې د وګړو دعاوې وې چې موږ راخوشي سو. د ټولو هغو میندو څخه مننه کوو چې زموږ لپاره به یې هر وخت دعاوې کولې. محمد هاشم چې د کوټې په هوایي ډګر یې د دې کارکوونکو انتظار کاوه له مشال سره په خبرو کې وویل په ټول ژوند یې دومره خوشحالي کله هم لیدلې نه ده لکه چې هم نن ورځ یې ویني چې خپل وراره مجیب الرحمن یې را خلاص شوی دی.
موږ دنیا خوشحاله یو سر موږ په زندگی کې دا تر خوشحالي نه دلدلګي او نه دا تر خوشحالي ما محسوس کړی دی. اوس هم خدای سوخت بالاس به چې کېږي د ریپورت درکشت چې زه ووینم رو برو ووینم. موږ تقریبا سل یو نیم سل تنه د په کور کې دا ګرد په دپسې مړ وو. پیز ما یو کښنی بچی و د دې مثال زتا تر کوم موږ به روز دا دوا کوله خدای لالو را ولیت په کور کې لالو لالو بلی. نو اکښنی جلی و روز د شپې زر عالم د سی د باندې و تمبر تر عالم خپل بیت پر وته م د اکښنی جلی له ما سره ته ما د وسټ ته واړول د خوب خدای لالو را ولی خدای لالو را ولی.
ل دې سره چې دا تښتول سی به کارکون کې راخوش سپ خدای لا هم د چارواکو او د کارکون کو لخوا و نه ویل سپ چې د څومره تاوان تر ورکول ورسته. خو هلته ځینو سرچینو مشال راډیو ته وویل د دې څلورو کارکوونکو د راخوشي کېدو په بدل کې د دوی ادارې معنا بلوچستان رورل سپورټ پروګرام لږ تر لږه 3 کروڑ کلدارې وسلوالو ته ورکړې او ورسره د بلوچستان صوبایي حکومت د تښتونکو په غوښتنه د دوی یو ملګری چې همدلته بندي و خوشی کړ. دا سرچینې زیاتوي همدا هغه کس دی چې له پښین سیمې څخه یې د سیاحت د څانګې د کارکوونکو د تښتولو هڅه کول چې د ځایي خلکو او لیویزو لخوا په ډزو کې د 15 وسلوال ملګری ووژل سوه او دا کس یې ژوندی نیولی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو د دې نه وړاندې تاسو په ریپورټونو کې په بلوچستان کې د چاودنې او د تختول شوو کسانو د خوشي کېدو حال واورېدو. بلوچستان کې د چاودنو او د خلکو د تختولو پیښې زیاتره مخې ته راځي. خو د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي چې حکومت د بلوچستان د مسلې د حل لپاره براغمداغ بوګټي سره مذاکرات ته تیار دی او په موجوده وخت کې به په بلوچستان کې عملیات نه کوي ځکه چې عملیات د مسلې حل نه. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې بلوچستان کې هیڅ قسمه فوزي اپریشن نه کیږي ځکه چې سیمه کې امن راوستلو لپاره فوزي اپریشن حل نه دي. په اسلام آباد کې خبری غونډې ته خپل وینا کې رحمان ملک ویل چې بلوچستان کې د بلوچو وجنې تور د ملک په استخباراتي ادارو لګول غلط دي او زه د بلوچستان بیلاره شوي خلکو ته اپیل کوم چې هغوی دې وسله کیږدي او موږ سره دې ځان راجستر کړي. حکومت به ورته ښه روزګار ورکړي. رحمان ملک زیاته کړه چې حکومت براهمداغ بوګټي سره مذاکرات کولو ته تیار دی او چکم ځای کې غواړي د سیمې امن لپاره ورسره موږ مذاکرات کولای شو.
برامداغ بگٹی صاحب کے دل میں پاکستان کے لیے نرم گوشہ ہے.
د برامداغ بگٹی پزړه کې د پاکستان د پاره نرم والے موجود دی. نو زدا غنم چې کله هم هغه وغواړي چې حکومت سره مذاکرات وکړي نو حکومت به ورته د هغوی د خوخي خلق د مذاکراتو د پاره اولیږي. او زدا هم ویل غواړم چې بلوچستان کې به هیڅ قسم آپریشن نه کیږي خو چې کوم سیمو کې د حکومت ریډ چیلنج کولی شي هلته به د شرخوخو په ضد ګامونه پورته کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بلوچستان صدر عثمان کاکړ د رحمان ملک د بیان پترس کې وایي
بلوچ ملت چې کوم هغه خلک چې د خپل ازادۍ اعلان کړی دی هغه بیا موږ د ازادۍ په کومه بل خبره نه کوو. او د بلوچ ملت چې کوم ډیموکراتیک قوتونه دي هغه دا وایي چې آپریشن بند کړه د مسخ شده لاسونه لاپتا افراد سلام بند کړه یو داسې ماحول جوړ کړه چې بلوچ مذاکرات دپاره تیار شي. دا دوې خبرې دي. اوس نو چې څوک په جمهوریت طریقه باندې دلته بدلون غواړي هغه ته حکومت ترجیح نه ورکوي او څوک سے مذاکرات نہ کی هغه ته دوی پارلیمنٹ لے لري فوار وار ورته وی نو دا شکار کړي چې دا مذاکرات نس کېدلای.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر مومند وای چې ترڅو د بلوچو محروميان نه وي ختم کړی شوی تر هغه سیمه کې حالات نشي خکې دي.
التا غیر محفوظ دي خلک لاین اډر سچويشن دي یا خلک غیبيږي دغه دوی مسله دا حکومت چې د دې خبرې ته په داسې طریقې سره لاس واچي چې بلوچستان ځان سره مرګري کې دا غوي مشران مرګري کې چې د چا کوم مسائل دي هغه په زیبانی ووري بل طرف ته دا غوی لی گریوان ستاده چې مونږ ته انصاف ملاو نه شو نو په کار را چې مشرف پاکستان تر وګوري او په هغه باندې مقدمه وچلی. او درېمه خبره دا ده دویا چې د بلوچستان کوم وسایل دي او هغه نور پاکستان استعمالوي نو بلوچستان ډیر روسته دي په کار را چې دا غی لوی ایسه په بلوچستان باندې اولو لګي.
سید نذیر زیاته کړه چې موجوده حکومت دا پنځم کال روان دي خو تر اوسه یې په سیمه کې د امن لپاره څزړه پوری ګامونه نه دي پورته کړي. په کار چې حکومت په سنجیدګۍ سره د دې مسلې حل راوباسي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ تاسو ریډو. اوس به د بلوچستان په اړه یو بل رپورټ وورو. په بلوچستان کې نن د ډاکټرانو اتحادیه د ډاکټر غلام رسول کاکړ د تختونې او د هغه د بیرته نه راخوشي کولو پر ضد د کاربندیز اعلان کړی دی. د شټر ډاون هړتال پر مهال د کویټ ټول مرکزی مارکیټونه او دکانونه تړل شوي دي او سیاسي ګوندونو او د تاجرانو اتحادی هم د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی. نیاز موساخیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې یا پاکستان میډیکل ایسوسیشن صوبائی جنرل سیکرټر ډاکټر نعیم زرکون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نن د یکشنبه یا اتوار په ورځ په کوټه ښار کې د شټر ډاون هړتال په اړه وویل.
موږ یو پروفیسر دی سایکیټریست دی ډاکټر غلام رسول. نو دا چې بیا اغوا شوی دا نن تقریبا دا درې شپې اوسولې نو دی اوس په دې برامد شوی نه نو په داسې ځله کې چې دی موږ سټرایک کال کړی دی. اول خو موږ په هسپتالو کې هړتال کال ورکې او پی ډی مو بندې کړلې. بیا د هغه بعد موږ ایمرجنسي سروسز معطل کړ نو دی بعد چې دی اوس فردر کې دی موږ شټر ډاون سټرایک اعلان کړی دی.
ډاکټر نعیم زرکون زیاته کړه په بلوچستان کې د ډاکټرانو تېشتونه اوس یو عامه خبره ګرځېدلې.
اوله واقعا د ډاکټر دا غوا د تسلسل څخه دا شی روان دي. اوس د سر اول چې دی یو شپه اول موږ ډاکټر او سرجن ډاکټر دین محمد بنگلزی هغه د مصوم ساغوا سره وو. د دین محمد سر اول بیا د ډاکټر عبد الله بړې شو د مصوم ډیپټی ډی ایچ او هغه اغوا کړو. هغه برامد سو بیا دین محمد اغوا سو دین محمد چې برامد سو دا غلام رسول اغوا کی.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو هم د ډاکټرانو د اتحادیې د هړتال پلوي کړې ده. د پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي معاون سیکرټر نصر الله زیری په دغه اړه وویل.
د ډاکټر غلام رسول کاکړ چې د اغواکارانو لخوا تشتول شوی دی لتیر څو ورځې راهیسې په دې حواله پښتونخوا ملي پارټي ګوند د ډاکټرانو د هړتال مکمل حمایت کړی دی او یقینا په دې حواله خپل ټول کارکنانو ته خپل یونټانو ته دا تاکید کړی دی چې د دې هړتال په کامیابۍ کې خپل ټول وس او توان په کار راولي.
یاد دوی د کوټي د اعصابو او نفسیاتو مشهور پوهاند ډاکټر غلام رسول کاکړ د رواني اگست میاشتې پر اولی نیټه ناسرګنده کسانو تښتولې وو چې پر ضد ډاکټرانو نن په کوټه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړی. چارواکیو تر دې دمه دا نه دی ویلي چې یاد ډاکټر د پیسو لپاره تښتول شوی او کې د تښتونې تر شا سنور مقاصد دی. نیاز مسخیل مشال راډیو کوټه.
پښتانه څوک دي او لکه مرغلل تنه د آریایانو له دلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمه ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیز خپرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د توهین عدالت قانون کل عدم ګرځول وروسته د پاکستان په صدارتي ماړې کې د سپریم کورټ په دغه فیصله او د راتلونکي په کړنلاره غور کیږي چې په کې به د حکومتي اتحادي ګوندونو سره سره د قانوني او آئینی کارپوهانو رائے هم اخیستل شي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل په دغه اړه یو رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې وویرو.
سپریم کورٹ لخوا د توهین عدالت نوی قانون کلدم ګرځول وروسته ایوان صدر کې په دغه معاملې سلام مشورې روان دي. د حکومتي مرستیالو ګوندونو غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق شوی دی چې په دې معاملې د ایوان کې باسو شي چې دا شان په شریک سره د دې حل ولټول شي. مشال ریډیو چې کله د ایوان صدر د حل زلو پاړه د پیپلز پارټي د غړي او د وزیر اعظم د سلاکار فواد چودري نه تپوسو کو، نو دوی چې د دې ملاقاتونو مقصد پیپلز پارټي ته نه بلکې آئین او پارلیمان ته تحفظ ورکول دي. د زیاتوي
عدالت نے اپنے فیصلے کے ذریعے جو تمام اختیارات ہیں پارلیمنٹ کے وہ سلب کر لیے ہیں.
عدالت د دې فیصلے سره د پارلمان ټول واک قبضه کړی دی. ټول نړۍ کې پارلمان قانون سازی کوي او چې څورتا خ او مناسب ښکاری هغه شان کوي، خو پاکستان کې دوی یو قسم لا عدالتي مارشل لا لګول غواړي او پیپلز پارټي بکل هم د دې اجازه ورنکړي. منګ د عدالتونو ډیر احترام کوو، خو تاسو او قتل چې څنګه زمنګ یو منتخب وزیر اعظم کور ته ولېګلې شو، نو زه ویم چې ټولو سیاسي ډلو لا د پارلمان او آئین د لاسبری د پاره پیپلز پارټي سره ادریدل پکار دي او یو ورځ دوه کې به پارلمان په دغه فیصله خپل کړن لار ښکار کړي.
آیا مسلم لیگ نون به په داس یو بل یا قرارداد کې د پیپلز پارټي مرسته کوي؟ کله چې مدا پښتنه د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا د صدر پیر صابر شاه نو کړه، نو دوی
حکومت اوسه پورې د خپل ایکشن نه یو شی ثابت کړی دی، نو هغه خدا دې چې دی د ملک مفادات لپاره دی څه کوي شي نشته دی چې څه دی ذاتی مفادات دي او د زرداری سي د کرپشن ته تحفظ ورکول د لپاره قانون جوړی چې کوم کې کله وو مسلم لیگ دې پرسته نه کوي.
د نوموړي په خبره پیپلز پارټي هسه هم هر کار په خپل خوخه او یوازې سر کوي، نو دې لړکې دې هم ولسمشر خپل فیصله په خپل وکړي. د پیر صابر شاه خبره چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو او وکیل بیرستر باچا په وړاندې کې خو چې ک ولسمشر د صدارتي آرډیننس د لار یو قانون نافذ کړي، نو دوی
فورن د سپریم کورټ ته لاړ شي او وګوري چې کم دا صدر دا آپشن دا چې د خپل اختیارات کې استعمال وکړو دا په بدنیته باندې دي، ځکه چې سپریم کورټ آلریډي همدغه قسم قانون چې کم دی کال عدم کړی دی، نو دې لپاره صدر اوس دغه قانون د آرډیننس په شکل کې واپس څنګه راولي.
د ذکر وړ ده چې د حکومت لخوا پاس کړی شوی د توهین عدالت قانون چې پکې بعض کسانو ته استثنا ورکړی شوی و، سپریم کورټ د عدلیې د ازادۍ او بنیادی بشري حقوقو خلاف بللو باندې کله دم ګرځولې دي او اوس د حکومت کوشش دی چې سویس چارواکو ته د خط نه لیکلو په وجه یو بل وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د عدالتي کاروای نه بچ کړي، ځکه چې یوسف رضا ګیلانی د وړاندې نه د کیس کې سزا شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي.
د افغانستان پارلیمان په داسې حال کې چې د دې هیواد جګړه مهم پړاو ته رسیدلې، ولسمشر حامد کرزی د کابینې دوه وزیرانو ته د اعتماد د رایو نه ورکولو پریکړه کړې ده. د پارلیمان غړو اعتراضونه کړي چې د دفاع او کورنو چارو وزیرانو ونه شو کړی چې په ختیځو سیمو د پاکستان د توغندیو د ویشتل کېدو او په یادو وزارتونو کې د اداري فساد مخه ونیسي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د سیډنیس مطلب غټ ټکی د هارون بچا په ریپورت کې ورو.
اسوسییټډ پریس اجنس لیکي د افغانستان د حکومت دوه مهم وزیران د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله خان محمدی په داسې حساس وخت کې د دې هیواد د پارلمان له اعتماد څخه محروم شول چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو تیاری نیولی او د امنیت د چارو یې افغان ځواکونو ته د حواله کېدو لړۍ تیزه شوې ده. د افغانستان ولسی جرګې یا دواړه وزیران د پاکستان لخوا د افغانستان په ختیځو سیمو د توغندیو وشتل کېدو ته د جدي غبرګون نه ښودلو لپاره تورن کړي دي. د پارلمان غړو دغه راز په دغه وزارتونو کې د درغلیو د شتون او په دې وروستیو کې د یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو د وژنو په اړه هم خپل اعتراضونه وړاندې کړي دي. دا جانس په لیکنه افغان پارلمان وخت په وخت ولسمشر کرزي پالیسۍ او د نوموړي لخوا په دندو د خلکو د ګمارلو فیصلې چیلنج کړي، خو وایي چې د افغانستان اساسي قانون زیات اختیارات د ولسمشر په لاسو کې ورکوي. پی د پوځي چارو د افغان سړنکار او د افغانستان په حکومت کې د کورنیو چارو د پخوانی مرستیال وزیر عبدالهادي خالد خبر راغستې چې وایي مسله په کونړ او نورستان ولایتونو د پاکستان د توغندیو پر وړاندې د جدي یو څلمل د نه خودلو نه ده، بلکې دا د چې افغان پارلمان غواړي د غیداره ځواکمنه ثابت کړي. د نوموړي په خبره د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د کمزورو حکومتي پالیسیو قربانیان شول، خو د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او پولیسي جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استازي نورالحق علومي بیا د افغان پارلمان پریکړه استایلې او ویلي چې په کابینه کې نور فاسد خلک هم شته چې لامل یې د په خبره ولسمشر کرزي د خپل ولس باور له لاسه ورکړی دی. اجانس په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر عزیز الله لودین خبره هم راغستې چې وایي د دریو نورو چارواکو په شمول د افغانستان د مالیې د وزیر عمر زاخیلوال د درغلیو په اړه هم حکومت ته ویلي ول. په زاخیلوال د افغانستان یو شخصي ټلویزیون تور لګاو چې د 2001 او 2011 کلونو په منځ کې د پاسه یو ملیون ډالر د کینیډا په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کړی دی. زاخیلوال دا تورونه رد کړي او ویلي دی چې دغه پیسې د نړیوالو ادارو سره د یو مشاور په توګه د کار کولو په ترڅ کې جوړې کړي دي. نورالحق علومی په عین وخت کې ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې د افغانستان پارلمان به نور غلې پاتې نشي او له دغو تورونو چارواکو څخه به پوښتنې وکړي.
د هارون بچا رپورټ تاسو اوریدونکو اوس به د چارسدی پړې یو رپورټ وورو. د چارسدی اوسیدونکو وایي چې د روجې په میاشت کې د دکاندارانو خپل نرخنامې جوړې کړې دي او ګرانی نور هم زیاته کړې ده. دغه دکانداران په سرکاري نرخنامو عمل نه کوي، باید ضلعي انتظامیه د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي او سرکاري نرخنامې دې عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل اورو د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پوترخوا د نورو سیمو په شان د چارسدی ضلع اولس هم ګیله لري چې د روجې راتلو سرسم په بازار کې ګرانی یو په دوه شوې ده، او باوجود د دې چې سرکار خپل نرخنامې جاری کړې دي، دکانداران دغه نرخنامې نه ساتي او خپل نرخنامې ساتلې دي. دوی وایي یو غوکه دکانداران په خپل خوخه نرخنامو باندې سیزونه خرڅوي، نو بل خو حکومت هم په دې پاملرنه نه کوي او سترګې پټې کړې دي. هم په دې لړ کې د چارسدی ضلع سره تعلق لرونکي یو تن عدنان صدارنګ وایي
ګټه مسله دلتا د نرخنامې دا دلتا دکانداران چې کوم دي دوی خپل اصل نرخنامې کوم چې حکومت دوی له ورکړي هغه پټي او کوم خپل جوړي او هغه چې دینو بار لګولي وي پاغه باندې چې دینو دوی عمل درآمد کوي او د حکومت هغه پټيږي. دلته چې څنګه رمضان نه شروع شوه دي نو د ټول نه زیات سختي او په نرخنامو کې اوچتواله دا زیات شوه دي.
یو بل تن طيب حکومت نه غوښتنه کوي چې روزانه په بازارونو چاپی دل دې ټومونه جوړ کړي او سرکاري نرخنامې په دغه دکاندارانو عملي کړي او څوک چې خلاف ورزه کوي نو باید چې ضلع انتظامیا دغه په ضد ګامونه پورته کړي.
حکومت لمدا په کار دي چې یاره زمونږ د دکاندارانو ته یا دغه ته نوټس ورکړي چې یاره نه تاسو ولې مسلمانانو ته د خوراک اشیا چې کوم دي دا ولې تاسو ګرانوي اخر ولې دې وجه سره
ولې هم په دې لړ کې چې کلم د چارسدی ضلع انتظامی مشر اجمل خان نه پښتنه وکړه نو هغه ویل چې دغه ټومونه روزانه په بازارونو کې ګشتونه کوي. دوی
مختلف خلاف بھرپور کاروائی کو جیل تلو گو اختر بم بہاری بیا ان شاء اللہ منگ دائی خلاف ہم کاروائی کو منگا سونا پرائس میں اسٹیٹ جائی تما ویلی گرجی پلو کے منگا ڈیلی رپورٹس راغواڑو
چې دغه اولس ته ضلعي انتظامیې نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک ته نورو غټو ښارونو په شان دي دوی ته هم د حکومت لخوا سسته بازار یا سرکاري سرپرسته کې هغه بازارونه ولګوي چې په کې سیزونه په ارزان نرخ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلی هم شه او لستلی هم شه. د مازیګری سلور نیمې بجې شوې دي نو د اسرار العالم مومن نوا د دې سات لند خبرونه واورو.
د کوټه خار د سریا په فیض آباد د میسمه کې نن غرمه مهال یو چاودنه شوې ده چې په کې درې کسان وژل شوي او لس نور جوړبل دي. د بلوچستان لپسین څخه تختول شوې د بي ار اس پی څلور کارکونکو خوشي شوې دي. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت د نوي قانون کلدم ګرځولو وروسته په صدرتي مانی کې د سپریم کورټ په دغه فیصله او د راتلونکي په کړنلار غور روان دي. د پاکستان د کونو چور وزیر رحمان ملک ویلی دی حکومت په بلوچستان کې د اپریشن هیڅ اراده نه لري. د شام په دویم لوی ښار حلب کې کلکه جګړه روانه ده او د ریپورټونو له مخې حکومتي ځواکونو د مخالفینو د مرکزونو د نښه کولو لپاره له وسلو او الوتکو کار اخیستی دی. او د یمن په ابیان صوبه کې لږ تر لږه 15 کسان په یو مشکوک ځنمرګي برید کې وژل شوي دي.
د اسرار العالم مومن نلند خبرونه تاسو ورېدل اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې. په امریکا کې د لسکونو کالونو راسي د زرګونو پښمیر کې پښتانه میشتي چې په بیلابلو خارونو کې په مختلفو کارونو بوخت دي. پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام کې په امریکا کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د دې ځای د ټولنې اغېزتا کتنه شوې ده. په دې پروګرام کې به ووري چې په امریکا کې پښتنو خپل ژبه او کلتور په څه حال کې ساتل او دراتلون کی پاړه س اندیښنې لري. دا پروګرام ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړ کړي نو راځي چې پګړۍ وورو.
پښتانه پنړۍ کې
ګران اوریدونکو د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې لوي بلی کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر پروګرام کې مو اوریدل چې پښتانه په لمړي سر کې په شلمه پیړۍ کې په ډیر کم شمیر کې امریکا ته د لوړ زده کړو لپاره ولاړل چې ځینې یې بیا هلته پاتې شول. خو د 1900 او اتیا په لسیزو او تر هغه وروسته ګڼ شمیر پښتنو له خپلو کورنیو سره یو ځای د امریکا پر لور هجرت وکړي چې اوس یې شمیر له 6000 څخه 10000 ته رسیږي. په نننی پروګرام کې به واوري چې په امریکا کې پښتنو خپل ژبه او کلتور په څه حال کې ساتلی او د راتلونکي په اړه څه اندېښنې لري. په امریکا کې د لسګونه کلونو راهیسی په زرګونه پښتانه میشتي چې په بیلابیلو کارونو بوختي. د پښتنو تر ټولو لوی شمیر د هیواد په کالیفورنیا ایالت کې دی چې ورپسې په نیویارک او بیا په ورجینیا ایالت کې په زیات شمیر کې میشتي. دا چې د امریکا ټولنې په دغه هیواد کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی. د امریکا په ورجینیا ایالت کې د تیرو 28 کلونو راهیسی میشت د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی وای د وخت په تیرېدو سره پښتو ژبه د انګریزي تر اغیز لاندې راغلې ده.
پلمری سر کې اغیز چندانې نه معلومې دی ولی په وروسته وروسته کې چې هغه راغلي افغانان چې زامنې وژغول هغه بیا المشام پسې پیدا کړل نو په حساب هغه درېیم نسل پښتانه چې دي د هغو پر ژبې باندې د انګلیسي اغیزه بې اندازې زیاته ده. زیاتره پښتانه دي چې بیخي پښتو ویلی نه شي او هغه پښتانه چې پښتو ویلی شي فقط هغه ضروري لغات چې د محاورې لپاره زده وي چې هغه البته زه ګمان کوم تر زر لغات یا دولس سو لغات تر دې نه زیاتېږي چې هغه فقط خپل عادي مجلس باندې کوي. نور نو علمي ژبه چې ده ادبي ژبه هغه ورڅخه پاتې ده. ایله چې همدا دی چې دلته نشرات نشته، دلته پښتو کتابونه نشته، دلته پښتو مکتبونه نشته او بشپړه ژبه چې ده خو نو په قاموس کې زده کېږي یا په کتابو کې زده کېږي یا په ښوونځیو کې زده کېږي. نو دا کورنۍ محاورې چې هغه باندې ګزاره کوي او هغه هم ډېر لږ پښتانه. زیاتره دغه زموږ دریم نسل پښتانه چې زموږ ډېر تکلیف دوی سرداره وي چې په خپل منځ کښې هم سره کښېني زیاتره انګلیسي سره وایي، او البته دوی معذور دي، د دوی عذر معقول دي په دې خاطر چې دوی محاوره په پښتو باندې کولای نه شي، ځکه د محاورې دپاره بشپړ ذخیره لغات چې لازم دي هغه نه لري. نو دوی زیاتره په خپل مابین کښې هغه عادي خبرې چې دي هغه هم په انګلیسي باندې کوي، په دې خاطر چې د پښتو انګلیسي ورته اسان وي.
د عبدالباری جهانی د خبرې په تړاو چې مې کله په امریکا کې د 15 کلونو راهیسې لمیشت پښتون ډاکټر فضل پانیزي نظر وپرسئ، نو د هغه وینا وه چې ماشومانو ته د لویانو په پرتله د خپلو همزولو ژبه خوند ورکوي او غواړي چې په همهغه ژبه ورسره وژغېږي، نو په دې خاطر د پښتنو ماشومانو ژبه د انګریزي تر اغیز لاندې راځي.
ماشومان همیشه د ماشومانو ژبه خوند ورکوي، که کور وي، که سکول وي، که په مکډانل کې وي، دوی د انګریزي وایي، د دوی ټول ملګري وایي، دوی ته هغه ژبه اسانه معلومیږي. نو هغه ژبه ډېره ګرانه ده چې له دوی دې په زور اخلي، که څه هم ته کوشش کوې په کور پښتو وایې، هل انګریزي ژبه د اکثریت ژبه ده، پر اقلیت باندې غالبه شي. موږ که هر څوک کوشش وکړو په هفته کې یو اسلامیک سکول وي، یو وخت غونډه وي، د اکثریت خلکو دا خوښه وي چې د دې ځای په ژبه وګایېږي، نو ماشومان همیشه د نورو ماشومانو ژبه خوند ورکوي. هغه انګریزي ده، په هغه انګریزي کې ثقافت دی، هغه انګریزي کې دوی ډوډۍ یا طعام خوري، هغه ټوله په انګریزي ژبه کې دی، هغه د دوی پر ذهن اثر وکړي، دا په ډېره سختۍ له دوی بیلېږي.
په امریکا کې میشت پښتانه که یوې خواته د ماشومانو د پښتو نه ویلو اندېښمن کړي، خو بلې خواته بیا ځینې ډاډه دي چې ماشومان یې په پښتو پوهیږي او که موقع ورکړل سي نو ویلی هم سي. په دې اړه په نیویارک کې میشت یو پښتون ډاکټر خالد خان داسې وایي:
زه به تاسو ته یو خبر وکړم چې د پښتانه چې کوم دي، د هغه یو ډېر ښه چې کوم عادت دی چې په کور کې هغه بچی دلته پیدا شوی دی، هغه بالکل ټوټل امریکن بارن بچی دی، لیکن پښتانه چې کوم دي نو هغه خپل بچو ته کور کې پښتو وایي، اینډ بچی چې کوم دي هغه پښتو ډېر ویلی شي. بعض اوقات داسې وي چې په امریکا کې چې کوم بچی دي هغې لږ شای فیل کوي ان فرنټ آف ادر پیپل چې دا خبرې په پښتو کې وکړي، لیکن کور کې پښتو وایي او تا ته جواب به انګلیش کې ورکوي. زما خپل بچی دي چې هغه زه ورسره پښتو وایم، هغه جواب ما ته په انګلیش کې ورکوي، چې هغې لپاره ایزي ده چې هغې په انګلیش کې خبرې وکړي، خو لیکن پښتو ژبه ورته پته ده.
په بهرنیو هیوادونو کې د پښتنو سربیره د نورو هیوادونو او کلتورونو سره تړلي خلک هم د لسګونو کلونو راهیسې میشتي، چې ایرانیان، هندوستانیان او د پاکستان پنجابیان یې د ذکر وړ دي، خو د پښتنو په پرتله دوی خپله ژبه او کلتور تر ډېره حده ژوندی ساتلی دی. دا چې د پښتنو پر ژبه او کلتور ولې په دومره لږ وخت کې د امریکا ټولنې اغیز وکړي، عبدالباری جهانی څه داسې نظر لري؟
که چیرې په افغانستان کې مسؤلیت او امنیت موجود وای، لکه په پاکستان کې یا په ایران کې یا په هندوستان کې چې موجود وي، چې پلرونه او میندې خپل ماشومان د رخصتیو په وختو کې د دوو میاشتو درو میاشتو لپاره لاهور، کراچي، ډیلي یا تهران ته بیایي او هلته د خپل محیط سره په تماس کې کېږي، هم له کلتور سره بلدیږي، هم ژبه ورې پرله پسې غني کېږي، دا خوا څخه چې راځي نور ماشومان چې دوی سره په تماس کې کېږي پر هغو باندې اثر پرېوځي. دا امکانات افغانانو دپاره موجود نه دي. نور نو منډي و پلرونه په دې برخه کې چندانې ګرم نه دي. منډي و پلرونه چې ما هلته یېدېږي چې ماشومان یې انګلیسي وایي، دوی ږغ باندې کوي چې ولې پښتو نه وایي، ولې هغه بېچارهګان بیا د پښتو لپاره هغو نه لغات نه لري چې خپل مطلب ورباندې افاده کړي. نو زیاتره اغېزه د افغانستان د اوسنۍ وضع ده. دا د حکومتونو وظیفه ده چې په خارجي هېوادونو کې د خپلو اتباعو دپاره کتابونه تهیه کړي، مکتبونه ورته تهیه کړي، مرستې ورسره وکړي.
د پښتو ژبې او کلتور په اړه مې په امریکا کې میشت له یو شمېر پښتنو سره خبرې وکړې. د پېښور د پیربای سیمې څخه 25 کاله وړاندې کوچېدلی پښتون سرتاج لاله د نیویارک ایالت په یو شخصي کمپنۍ کې امنیتي ساتونکی دی. نوموړی د جهانی خبره تاییدوي او وایي چې ماشومان خپل اصل پلرني ټاټوبي ته په لیږلو سره ژبه په رواني سره ویلی سي، خو وایي کورنۍ هم باید ټینګار پر وکړي چې خپله ژبه ووایي.
بلته چې ویې لکه اوس ته یو کلیواله یا یو وطندار ته دا ویې چې یاره ستا د بچي پښتو ولې نه وایي،
نو هغه تعالی د جواز او د مطلب دی چې هغه جسټیفایز کوي چې یاره د دې دا وجه ده، د دې دا وجه ده. نو هغه مو د اوس نه بهر دی چې تر څو پورې مو د خپلو بچو تعلق دی، نو هغه مو د اوس نه لاندې دی. نو هغه کوم هغه تر اوسه پورې کړو زما دلته لور پیدا ده، هغه د یولسو کالو ده، هغه صفاسو چه پښتو وي او چې وطن ته لاړ شي، نو دوه ځله درې ځله مو د دې دپاره لېږلې ده چې د دې د پښتو سوچه شي، دا روانه شي او دا سل نوي لفظونه زده کړي. نو هغه طریقه مو زموږ کامیابه وه.
په امریکا کې یوې خواته د هغو پښتنو ژبه روانه وي چې په گاوند او سیمه کې نور پښتانه ورسره راشه درشه لري، او یا هم د هغو کورنیو ماشومان صحیح پښتو وای چې مور او پلار زیات ټینګار پر کوي. په کالیفورنیا ایالت کې د څه باندې یو دیرش کلونو راهیسې میشت د پښتو ژبې سندرغاړي عزیز علمزی ورته نظر لري، او کورنۍ د دې مسؤله ګڼي چې خپل ماشومانو ته ژبه او کلتور ور وښيي.
ما په فکر دا ټول په خپل فامیل پسې اړه لري، په پلار او مور پسې چې د خپلو اولادو ته افغاني کلچر دودونه رواجونه ور وښيي. نو ډېر فامیلونه شته چې دا کلچر یې ساتلی ده، مګر بعضو بدل کړو اولادونه چې دویږي که چېرې پلار او مور ورسره کومک وکړي په دې کې چې موږ د کوم ځای یو، د کوم کلچر نه راغلي یو، څه تاریخ لرو. نو ډېر فامیلي سره دا کلچر ژوندی پاتې ده. خپل اولادو ته ما هیڅ وخت نه اجازه نه ده ورکړي چې په کور کې په بله ژبه خبرې وکړي. خزه چې ټول اولادو ته دا ما یعنی د خپلو دوستانو ته هم دا ویلي دي چې که دري ژبې وي که پښتانه وي، په خپله ژبه باندې باید په کور کې خبرې وکړي. ولې حال دا چې دوی مکتب ته ځي، د باندې او تلویزیون نه د انګلیسي زده کوي چې کومه مشکله نه لري، مګر خپله ژبه کوم چا چې مثلا ژبه نه وي زده هغه د افغانیت دعوه نه شي کولی. مون خپل فامیلونه سره یو ځای کیږو رخصتۍ په ورځو کې، که یو ځای نه شي سړی دا کلچر دود د یو بل نه سړی نه سره خبرېږي. یو لنډۍ ډېره خپلې لنډۍ ده وایي چې وطن په خلکو ښه ښکارېږي که خلک نه وي کنډوالې ښکاري کورونه.
په بهرنیو هیوادونو کې که څه هم هر وخت داسې نه وي چې د یو ژبې ویونکي ډېری خلک یو ځای سره اوسېږي، خو ځینې کورنۍ بیا تر خپلې ژبې او کلتور هیڅ وخت نه تیریږي. په ویرجینیا ایالت کې د پښتونخوا له سوات سره اړه لرونکې یوه پښتنه مېرمن وایي هیڅکله به خپله ژبه هېره نه کړي.
زمونږ خواته خو پښتانه داسې ډېر نشته دی، خو زمونږ په خپل ځان نه خو مونږ د سره نه بل ژبه وایو نه، په کور کې هم دغه خپله پښتو وایو. بیا زمونږ سره دلته کې نور کوهاټیان دي، هغه هم کاغواړی چېرته بل ژبه په کور کې وایي، مور یوه ته قاریږي، پلار یې قاریږي، هغه خپله ژبه وایي. بیا د سوات یو خواته بل کورنۍ ده، هغه هم خپله دغه پښتو وایي. داسې ډېر خلک پکې دي چې هغه یې راکړي ده، خو زمونږ به چېرته هېره نه شي. مونږ ته هغه یو بل ټلیفونونه ورکوو، خو مونږ دغه د پښتو په شمار کې ورکوو. دا زمونږ خپل مورنۍ ژبه ده، دا به مونږ ولیرو، دا خو دومره خوږه ژبه ده، دا به څنګه هېره شي زمونږ نه.
په امریکا کې ځینې وخت داسې هم سوي چې یو پښتون هلک یا انجلۍ له امریکایي انجلۍ یا هلک سره واده کړی وي چې بیا وروسته یې راتلونکي ماشومان په نورو ژبو خبرې کوي. په نیویارک کې له 28 کلونو راهیسې میشت د کندهار یو پښتون احمد الله وایي که پښتانه په خپل منځ کې ودونه وکړي نو راتلونکي ماشومان به یې هم په پښتو خبرې کوي.
دا پښتون اوس د لیست چې د بلې پښتنې انجلۍ سره واده وکړي نو دوی مجبور دي چې دوی پښتو په کور کې ورسره ووایي، پښتو زده کړي. او که دا پښتون راولاړېږي پارسبانه غواړي نو هغه نه پښتو زده کولی شي نه فارسي زده کولی شي، او که چېرې د بلې ژبې سره یو ځای شي هغه خو بیا بېخي پښتو نه شي زده کولی. ډېر داسې و د اول سر چې شل کاله د مخه چې دا بعضې افغانان راله د هغو زورو نه د افغانو چې د یو خارجي انجلۍ سره واده وکړي، چې دوه درې کاله بیا ورسره چېر کله جنجال به بېرته راغلی، اولادونه بیا په مابینځ کښې پاتې شول، بیا به طلاق راغلی. نو اوس شکر دی تقریبا په دا اوس کلو کښې دا شان ډېر د مابینځه وتلي دي. ولې دلته نفوس ډېر شو، د پښتنو نفوس ډېر شو، پښتنې نجونې ډېرې پیدا شولې، پښتانه هلکان ډېر پیدا شول. نو دا اوس وختو کښې هېڅ داسې خبره نه اورو.
په امریکا کې د پښتنو پیدا سوي ماشومان د امریکا تابعیت لري او په همدغه امریکایي ټولنه کې رالویږي. که څه هم په خپل کور کې له مور او پلار سره په پښتو خبرې کوي، خو د کور د باندې له ملګرو سره انګریزي وایي. په فلوریډا ایالت کې میشت پښتون ډاکټر محمد تقی په دې نظر دی چې په امریکا کې د پښتنو د راتلونکو ماشومانو دواړه کلتورونه خپل دي او څوک یې نسي ورڅخه بېلولی.
امریکا خو زه بالکل اس قسم مشکل نه وینم، بلکې زه وایم چې راتلون کې ماشومانو دا دواړه کلچر خپل کلچر دی. زه خو یو کلچر ته ایلین نه وایم، نو امریکا کې کم از کم داسې مشکل زه نه وینم او دې ته به زه مسلم نه وایم. دا خو یو گیون خبره ده، نو چې څو پورې نور مشکلات ورته پیښ نه، نو دا کلچرل هماهنګي پیدا کول دا یقینا چې د پیرنټ او د سوسایټي یو ذمہواري ده. خو دلته امریکا کې ورته داسې مشکلات نه دي پیښ چې څرنګه مشکلات پښتون کلچر ته خپل وطن کې را پیښ دي. مثال په توګه پاکستان کې او سوخت افغانستان کې هم افغان میوزیک باندې سندرې باندې په پښتونخوا کې دا حالات پیدا وو چې زمونږ سندرغاړي فنکاران هغې هجرت وکړو، ډېر جرمني ته ووتل، امریکې ته لاړل، برطانیې ته تللي دي. نو داسې حالات خو امریکا کې نشته. او زه په دې راتلونکي کم از کم 25-30 کلونو کې خو زه نه وینم چې خدای مکه داسې صورت حال به پیدا شي.
یو شمیر ژبپوهان او تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتنو کله هم په کم شمیر کې ګڼ میشتو سیمو او هیوادونو ته کډوالي کړې، نو د وخت په تیریدو سره خپل ژبه او کلتور له لاسه ورکړی دی، چې غوره بیلګه د هندوستان د پښتنو ده. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې میشت تاریخ پوهاند محمد حسن کاکړ وایي یوازې پښتون نه بلکې د هر قوم وګړي چې له خپل اصله لرې سي، نو راتلونکي نسلونه خپل ژبه او کلتور هیروي.
یوازې پښتون قوم نه، هر قوم چې له خپل هغه عمده بیس قاعدې نه لرې شي، خو بیا ورو خپل ژبه لاسه ورکوي، که یو نسل نه که دوم نسل کې لاسه ورکول کېږي. دا دونه دا قطعي معلومه ده چې دا د افغانستان شاوخوا په سمرقند کې، په خراسان، دغه خراسان دي د ایران خراسان کې چې وسته، یا مثلا په هندوستان کې ډېر پښتني قومونه په دغه ټول تاریخ کې تللي دي او هغلته مشته شوي دي. هغې اوس خپل ژبه د یاده وتلې ده، او یوازې فقط هغه پښتانه چې بیرته په وطن کې پیدا شوي او د ولس ژبه پښتو، همغلته پښتو خو بیا له دې سره له خلکو سره انکشاف کړی ده.
په امریکا کې که څه هم پښتانه د لسګونو کلونو راهیسې میشتي، خو اوس هم اکثریت یې پښتو ژبه وایي او له ماشومانو سره هم په خپله ژبه خبرې کوي. که یوې خواته په دغه هیواد کې یو شمیر پښتانه د خپلو راتلونکو نسلونو په اړه اندېښمن دي، خو نور بیا ډاډه دي او وایي چې هیڅکله به پښتو ژبه هیره نه کړي، ځکه چې یو خوا پښتو اوس د انټرنیټ او رسنیو ژبه ګرځېدلې ده، نو بلخوا دوی هڅه کوي چې اصل ټاټوبي ته له ماشومانو سره وخت په وخت سفر وکړي. د پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. ژوندي او ګړندي اوسئ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
اوریدونکو، اوس وخت شوه دی د اونیس پروګرام یادونه. په دې خبرونه کې به مونږ تاسو سره خبرې کوو او تاسو د خوښي سندرې به تاسو لپاره خبرو. تاسو راته ویلی شئ چې کم یو زوړ سندرغاړی ستاسو خوښ دی، یا کومه زړه سندره چې ده هغه ستاسو خوښه ده، هغه به ستاسو لپاره نشر کوو. خو په خبرونه کې د برخې غستو لپاره زمونږ د ټلیفون شمیرې سداسې دي.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموند ویډیا ټلیفون شمیره دا 0800223333.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي، نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون ل لارې اړیکه نیسی، نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800223333 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
دا مشال رادیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دیشمیرو ټلیفون کولای شي
00420211 سلیریش 1015
کله
چې مو اړیکه ټینګه شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
اوریدونکو خبرونه دا یادونه او په دې خبرونه کې موږ تاسو ته زړې سندرې خبرو. تاسو رانه فرمایش کولی شئ چې کوم زوړ سندرغاړی تاسو خوښوي نو دغه سندره به موږ تاسو لپاره خبرو. خو ګورو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه باندې څوک دی. السلام علیکم. خیریت دی وجیا؟ تاسو څنګه یې؟ خیر
بالکل ٹھیک ٹھاک. زه خو نن ډیره زیاته خوش قسمت یم زم سر زما ټلیفون بیا ولې کېدو.
دا خدا دا دویم زل شو چې تاسو نمبر ملاو شو. ښه نو جی څنګه سبا را توای په دې خبرونه کې؟
جی ما د کشور سلطان سندره نه شرکتی شو.
سید زبتا ستر کشور سلطان په واسه کې سندره نه شرکم. ډیره مننه چې ټلیفون دی راته وکړلو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او ګورو چې بل را سره څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی رو رستاسو آواز ډیر ماته رو راځي. جی جی
زه محمد اقبال خبرې کوم د فارپینا.
خدي نو څنګه تاسو خې؟ ها
شي خوله خوشاله نه ځم خو
شکر دې رو را خیریت تاسو وایي. تاسو ته خپل ریډیو آواز لګرو کې بیا ما سره خبرې سمې نه کیږي. سیدا کوشش کوم چې درته نشر کوم. سیدا ډیره مننه وروره چې ټلیفون دی راته وکړل. اوریدونکو د دین وړاندې وجیا کال کړی وو او د کشور سلطان اواز غوښتنه د سندره دای لپاره. کشور سلطان په واس کې سندره تاسو ریدل او ریدونکو خبرونه ده یادونه او ګورو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه باندې څوک دی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی رو رسو خبرې کوي؟
زه صادق د کوټې پښتونواد خبره کوم.
صادق رو را څنګه یې؟ تاسو وختم څنګه تیریږي؟
یار وخت کو ډیر خطرېږي. اوس باران وسو په کوټه کې ډیر خلک باران وسو مونږ ډیر اور سره خوش سولو د باران سره.
سعید زه خد چې وختم خطرېږي. خروره دار ته وایي چې کم سندرغاړي دی زوړ خوخته او کم زړه سندره دی خوخه ده.
یار تھا سر خٹو لاگا سندر رشتہ چاغا مشہور سندر گاڑی ہو
جی صادق رو رو منگ سرا خو رابطے کٹش والا اور عید ان کو گور چبل سر سوکھتی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم.
جی جی
جی خوش نہ خبر سلیم خان
خوست نه خبری کوي خر ور اداره ته وای چې کم زور سندرغاړي دی خوخته او کم زړه سندره دی خوخه ده
زور سندرغاړي خو ده هغه خاص کو سردار علي ټکر شو ګل بیگم فدغه ټول زړه سندرغاړي
صحیح نو د چا واس اورې دل غاړي دا وخت
دا وخت د نور بیگم
واس سید د هغه په واس کې بدرته سندره خبره کو سیدا ډیره مننه د ټلیفون کولو اوریدونکو دا مو سره د خوست نه یو چې ټلیفون یې راته کړی وو دا وخت خبرونه دا یادونه او اوس چې دی اوریدونکو نو د رور رانه فرمایش کړو او د ګلنار بیگم په آواز کې د دې سندرې فرمایش کړو نو دا سندره دای لپاره کو د ګلنار بیگم په واس کې سندره تاسو ریدلا د خبرونه وای یادونه د همدې ځای کې ختم شوله. راتلونکي بل خبرونه کې به زموږ همکارا فرخندا وزیر تاسو سره وي. د خبرونه په خیره کې درته د خیال محمد اواز او روما د په واس کې سندره وره نو تاسو مشال ریډیو یو بل خبرونه هم لا پاتې ده نو مشال ریډیو سره اوسه.
بنکتا بزنا لیلا بنکتا بزنا لیلا سپینے روپے دے پور بل وہی تالونا لیلا بنکتا بزنا لیلا سپینے روپے دے پور بل وہی تالونا لیلا بنکتا بزنا
پاپ جنو